سلامونه وخت غرمه دولس بجې شو د مشال ریډیو په یو بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم د جمعیت العلماء اسلام په اسلام آباد کې د حکومت ضد مارچ د پاکستان په سینټ کې پر حکومت د اډیننسونو په حواله باندې نیوکې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستاني چارواکو د پروفیسر اسماعیل لخروشي کولو غږ او د شمالي وزیرستان د تاجرانو میرامشاه بازار تړل او غوښتنې دا هغه رپورټونه دي. زمشال ریډیو په دې خپرونه کې شامل دي او د دې ترڅنګ نور هم ډېر رپورټونه سته خو پیل بل خبرنو کو چې پر کندهار سر دیوړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د موجوده حکومت خلاف د جمعیت العلماء اسلام فیبل احتجاج نن پاتم او رس هم دوام لري. د خیبر پختونخوا د پوهنتونو انتظامی ویلي د فن له کمی د وجي ګڼ تعلیمي پروګرامونه متاثر شوي دي او ایران ویلي دوی په خپل فردو اټومي مرکز کې د یورانیمو غني کول پیل کړي. د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د ازادۍ په نوم مارچ نن په اتمه ورځ هم په اسلام آباد کې دوام لري. پرون ماښام مولانا فضل الرحمن د مارچ ګډونوالو ته په خپل وینا کې ویل ملک ته اقتصادي بحران سره مخ دی او زیات کړه دا وخت په ملک کې یو طرفه احتساب او انصاف روان دی.
په پاکستان کې آزادي چرته ده. د اسلام آباد های کورټ یو جج شوکت صدیقی فیصله واوروله کوم چې د ځینې قوتونو لپاره د تکلیف وړ و نو انجام یې تاسو ټولو وکتلو. که یو جج په انصاف مبنی فیصله واوروي او هغه د حکمرانانو د ګټو پر ضد وي نو د ریفرنسونو د لارې به یې کور ته لیږي.
د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې په تیرو عام انتخاباتو کې د پوځ په نگرانۍ کې درغلي شوې دي خو حکومت او پوځ د دوی دا تورونه ردوي. بلخوا د اپوزیشن ګوندونو د مارچ او د درنې په حق له حکومتي مذاکراتي کمیټې او د اپوزیشن رهبر کمیټې ترمنځ خبرې لا هم څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل آصف غفور تیر ورځ د یو شخصي ټلویزیون چینل هم نیو سرا د خبرو پر وخت وویل چې پوځ په سیاست کې مداخلت نه کوي. آصف غفور دا خبرې په داسې مهال کړې چې په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د مخالفو سیاسي ګوندونو احتجاجي ناسته دوام لري. د ازادۍ په نوم په دغه مارچ کې مخالفو مشرانو په پوځ تور پورې کړې چې په تیرو عام انتخاباتو کې د درغلیو سره سره د هیواد د جمهوري ادارو په کار کې مداخلت کوي خو آصف غفور دا نارد که او به ویل چې پوز د حکومت په وینا په انتخاباتو کې د امنیت ساتلو لپاره زی او دا چې دوی د هیواد په امنیتی مسلو کې بوخت او د درنو سره ستړاو نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی چې د بشري حقوقو دفاع کوونکي پروفیسر محمد اسماعیل دی له زندانه خوشی کړی شي او د هغه پر ضد جوړ کړل شوی مقدمې د بیرته واخیستل شي. د پروفیسر اسماعیل وکیل شهاب خټک تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل د پیښور د انټرنیټي جرمونو ځانګړي عدالت نومبر پر 4 د پروفیسر اسماعیل د ضمانت درخواست رد کړ او دوی به اوس د پیښور های کورټ ته خواست کوي.
د دوی د فیسبوک ته اکاونټ نه بعضې داسې خبرې راوچتې کړی شوي دي چې کوم دوی لکه صوبایي یا مرکزي حکومتونو باندې یا په بعضې محکمو باندې کوم تنقید د کړی دی هغې له دا شکل ورکړی شوی چې دا خو د ملک خلاف محکمو خلاف د پراپیګنډا کړې ده د سازش کړی یو بې بنیاده کیس په هغې جوړ دی.
د پروفیسر اسماعیل لور او د بشري حقوقو فعال ګلاله اسماعیل تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل پلار یې ناجوړه دی او په جیل کې ورته بنیادی سهولتونه نه ورکول کیږي. پروفیسر اسماعیل د اکتوبر په 3 له پیښور نامعلومو کسانو وتښته وروسته پرې د اف آی اے په تاڼه کې د انټرنیټي جرمونو اف آی آر درج شو. په خیبر پختونخوا کې سرکاري پوهنتونونه د فنډ له کمی سره مخ دي چې له کبله یې د زده کوونکو فیسونه زیات شوي دي. د پوهنتونونو استادان وایي د پخوا په نسبت اوس د دوی په فنډ کې کمی راغلی چې د نوو استادانو د ګمارلو سره سره ریسرچ پروګرامونه هم متاثر شوي دي. د پیښور د اسلامیا کالج پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حبیب احمد تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د مالي ستونزو له وجې د تیر څو مودې راهیسې نوي استادان هم نه دي ګمارلي.
مطلب گرانٹ نیٹ رکھو آگے مارے مطلب کٹ لگو لے رہے کا نا مونگا تنخواہ کے مطلب ڈیفیکلٹی تھا کوشش دا کو جنہیں امپلائمنٹ نور نکو مطلب دا زاڑے چکم موجود ہے ایڈجسٹ کو دینا کار والو.
بلخوا د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی تېره ورځ مشال ریډیو ته ویل تعلیمي پرمختګ یې د حکومت فوقیت دی، خو اوس د اعلی تعلیم کمیشن پوهنتونونو ته خپل فنډ کم کړی، نو باید پوهنتونونه دې هم په خپلو خرچو کې کمی راولي. تاسو مشال راډیو ته وګی. په کراچۍ کې پولیسو د کالجونو اووه څلوېښت استادان او پروفیسران گرفتار کړي دي. د پولیسو د وینا تر مخه دغو استادانو پرون د سند صوبې د وزیر اعلی هاوس مخې ته احتجاجي ناسته کوله، چې له وجې د ټرافیک مسله هم راپورته شوه او د پولیسو او د انتظامی د وینا باوجود یې ځای نه خالي کولو نو ځکه یې ونیول. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبر له مخې په دغو کې څلور څلوېښت سړي او درې ښځې استادان شامل دي. دغو استادانو د خپلو ترکیانو په اړه د ځنډ خلاف احتجاج کاوه. استادان وایي د دوی د پرمختګ او ترقۍ منظوري د پخواني وزیر اعلی قائم علي شاه په وخت کې شوې ده، خو تر اوسه د ځنډ ښکار ده او نه عملي کیږي. ایران ویلي دوی د ځمکې لاندې په فردو ایټمي مرکز کې د یورانیم غنی کول پیل کړی دي. دا د نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال د ایټمي تړون د شرطونو نور سرغړونه په ډاګه کوي. د ایران د ایټمي انرژي ایجنسۍ نن سهار په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دغه ځای کې د یورانیمو د جوړولو او ټولولو کار پیل شوی دی. دا بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې د دغه ایجنسۍ ویان د دې نه وړاندې شپه ویلي وو چې په راتلونکو څو ساعتونو کې به په فردو مرکز کې د نړیوالې اټمي انرژي د ادارې د پلټونکو پر وړاندې په سینټریفیوجز کې د یورانیمو د غنی کولو کار پیل شي. او بل خبر دا چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ په راروانه اونۍ کې د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ویني. دا په داسې حال کې ده چې د نیټو سازمان دغه دواړه اتحادیان په شام کې د فعالیتونو په انکري د جدیدی روسي وسلې د خرڅولو پر سر اختلافات لري. د ترکی د ولسمشرۍ د دفتر تر مخه په ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د دې خبرې تصدیق کړې چې دوی به د نومبر په 14 نیټه د ولسمشر ټرمپ په بلنه په واشنگټن کې ویني. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسی وبې د سیرات زهیر نو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 10 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند په 1.99 روپۍ او په 200 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.7 روپۍ 10 پیسې او په 1.7 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.7 روپۍ 10 پیسې او په 2.7 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په 1.99 روپۍ غسل کیږي او په 2 روپۍ یو پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 11، بنو کې 23 او 12، ژوب کې 19 او 2 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا فرهند اسد اوریدل د موسم او کرنسی حال در تسرا ظاهر در کړ. په روانه غړی کې د جنونو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د جمعیت العلماء اسلام مشر په اسلام آباد کې حکومت ضد مارش ته ویلي چې په پاکستان کې به طرف انصاف او احتساب غواړي. د پاکستان سینټ پر حکومت نیوکه کړې چې د آرډیننسونو له لارې واکمني کوي چې دا غیر جمهوري عمل دی. خو د حکومت جواب څه دی؟
ماں او ایوان کے دا واکمان گنج پارلیمانی مشر دا آرڈیننس پر تفصیلات ورکړ. دا سینٹ چیئرمین ہوں پدی لڑ کی رولنگ ورکو او مونږ احترام کو. ما وزیر اعظم سره پر دې موضوع خبری هم کړی دي.
د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستانی چارواکو ژغ کړی چې پروفیسر اسماعیل دی خوشی کړی. دا هغه لور ګلالی اسماعیل څه ادا کړی؟
اوغله صرف په دې خبرې باندې سزا ورکول چې زه څه خبره کوم یا زه څه کار ورکوم. داسې ښکاري کې چې پاکستان په فاټه کې اختیار ختم نه کړ، بلکې هغه اختیار په کوم پښتونخوا باندې لاګو کړ.
د شمالي وزستان تاجرانو پرون د میرامشاه بازار تړلی و. پوښتنې یې څه دي؟
سره پریپای مطالبه ځنه وکړه، حکومت به می سره دولي دلی په دې شکل ده خپل لیکل کری دي خپل لوسه بندي اځای موتا نور کوي، دای موتا کامه پیسې رو کوي، زه پیرا پیرا پیسې زنه غوړم.
کشمیر نو رپورٹوں ہم لرو لمشال لیڈو سرو سے. د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د ازادۍ په نوم مارچ نن په اتمه ورځ هم په اسلام آباد کې دوام لري. پرو ماښام مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمد خان اسکزی تر څنګ شمې نورو سیاسي مشرانو ناستو خلکو ته ویناګانې وکړې. مولانا فضل الرحمن وویل چې په پاکستان کې به طرف انصاف او احتساب غواړي. بلخوا د پاکستان فوج ویان په انتخاباتي دانلیک کې د فوج د مبینا رول په اړه د مولانا فضل الرحمن د سرګندونو په جواب کې ادعا کړې چې فوج له سیاست سره هیڅ کار نه لري. په دې اړه بل اسلام آباد د احمد الله رپورټ وورو.
د نومبر پښپګما د ازادي مارچ ګډونوالو تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل پاکستان د مالیاتي بحران سره مخ دی او کراتلونکو بجټ هم د موجوده حکومت وړاندې کړو نو د ملک معیشت به په مکمله توګه تباه شي. د نوموړي وینا وا اولس په دې ملک د انصاف بالادستی غواړي نو یو طرفه احتساب او انصاف نشي چلیدلې. په پاکستان کې ازادي چرته ده. د اسلام آباد های کورټ یو جج شوکت صدیقی فیصله واوروله کوم چې د ځینو قوتونو لپاره د تکلیف وړ و نو انجام یې تاسو ټولو وکتلو. د سپریم کورټ جج جسټس قاضی فایز عیسا پر ضد هم د موجوده حکومت په خوخه ریفرنسونه دایر کړی شوی دی او دا ځکه چې نوموړي د دې حکمرانانو د ګټو پر ضد فیصله اورولې وي. دا ملک زمنګ دی او په دې کې موږ عدل او انصاف غواړو او د فایز عیسا پر ضد چې کوم ریفرنسونه دایر کړي هغه به ورته واپس اخستل وي. دوی نړۍ ته څه پیغام ورکړي کول غواړي؟ که یو جج په انصاف مبنی فیصله واوروي او هغه د حکمرانانو د ګټو پر ضد وي نو د ریفرنسونو د لارې به یې کور ته لیږي. د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د ازادي مارچ د اکتوبر په 1 اسلام آباد تر رسیدلې دي. د حکومت نه ځنې غوښتنې لري چې پکې د نورو ترڅنګ وزیر اعظم له استعفا ورکول او فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول شامل دي. خو د پاکستان د فوز د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور 13 ورځ د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې وویل که حکومت یې د انتخاباتو امنیت لپاره راونه غواړي نو فوز کله هم په خپل نه ځي. دوی هغه کار کوي کوم چې ورته حکومت وایي. فوز هیڅ خواهش نه لري چې په انتخاباتو کې څه کردار ولوبوي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان پرون د شروع یا چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل آئینی او جمهوری غوښتنې هغه څوک کوي چې په خپل د آئین او جمهوریت سره تړاو پاتې شوی وي. مولانا صاحب خو اولې ورځې راهسې داسې څه غوښتنه نه وه چې حکومت ورسره پرې خبرې اترې کړې وې. زموږ مذاکراتي کمیټي چې ورسره څومره ځل ملاو شوي نو هر ځل یې یوه نوې غوښتنه کړې ده. خو موږ هیله من یو چې حکومتي مذاکراتي کمیټي او د اپوزیشن رهبر کمیټي به زر د دې هر څه قانوني لاره راوباسي. د ذکر دا چې حکومتي مذاکراتي کمیټي د نومبر په 4 او 5 د اپوزیشن رهبر کمیټي سره په اسلام آباد کې 2 مذاکرات وکړل خو څه نتیجې ته ونه رسیدل او دواړو کمیټو مذاکرات په جاري ساتلو اتفاق کړی دی.
احمد الله رپورٹ موردی. فارن فالسی مجلی د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد احتجاجي ناستې ته کتنه کړې. مجله هغه نقطې په ګوته کوي چې پر بنیادي مخالف ګوندونه راوتي او په اسلام آباد کې احتجاج کوي. مجله لیکي چې مولانا فضل الرحمن او مهم اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو د دې پرته په نورو معاملو د اپوزیشن ګوندونو له یو بل سره اتفاق کم دی. ملیا میرزاده په لنډې سوړانګې کړې.
فارن پالیسی مجلل کی د جمعیت علماء اسلام په مشر د پاکستان حکومت پر ضد د اپوزیشن احتجاجی لاریون 13 لا کراچی پیل شو او د زیارت پر اسلام آباد ته ورسید. د جمعیت علماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن او مهم اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. دی وایي چې په تیرو انتخاباتو کې درغلی شوی و نو ځکه ته د پوز د مداخلت بغیر نوی شفاف انتخابات شي. خو حکومت دغه تورونه ردوي او د عمران خان د استعفا غوښتنه نه مني. مجلل کی د دغه نقطې پرته د پاکستان مهم اپوزیشن ګوندونه په ډیرو معاملو له یو بل سره اتفاق نه کوي. ورځپاڼه لیکي د عمران خان اقتصادي تګلاره او انتظام باندې د مولانا فضل الرحمن تنقید هغه سیدي چې د هیواد لسم ورسره اتفاق کوي. د پیسو نړیوالې ادارې IMF نه د قرضې پیکج حاصلولو پس په هیواد کې اصلاحات راوستل شوي دي چې ولس پرې خوشاله نه دي. فارن پالیسي لیکي د پاکستان معاشي مشکلات نوې مسله نه ده. د 1970 راهیسې له IMF نه مخکې هم قرضې اخیستل شوي او د قرضې دا پیکج 14 هغه دی. مجللی کی په پا پاکستان کې پدارستیو کې احتجاجي لاریونونه عام شوې دي. د مجلې په خبره له موجوده حکومت سره د پوز ملاتړ لکبله دا وخت ممکن نه ښکاري چې فضل الرحمن به د عمران خان حکومت نسکور کړل شي. مجله د مظاهرشانو د غتور په ګوته کوي چې په پاکستان کې د انتخاباتو د ګټلو لپاره سیاسي ګوندونو ته د پوز د ملاتړ ضرورت وي. مجله د یو اقتصاد پوه عاطف میا لخلی لیکي چې په پاکستان کې غیر مستحکم سیاسي حالاتو له امله تاجران اوږدمهاله سرمایه کاري نه کوي. همدغه وجه ده چې د هیواد اقتصادي ستونزې لا سیوا کیږي او غیر مستحکم حالات وده مومي.
نرملی حامرزاده رپورٹ کې رپورٹونه ردی چې دا د فارن پالیسی مجلې مقالې لنډې سو د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت نیوکه کړي چې په پارلمان کې د قانون سازي پر ځای د آرډیننس سنو د لارې حکومت سي چارې پر مخ وړي. د اپوزیشن ګوندونو سینیټر رانو مشالې د ټول حکومت روسو پوری له 15 څخه زیات آرډیننس جاری کړي او د پارلمان ته د بجټ لپ د بحث لپاره نه دی وړاندې کړی. دوی زیاته کړه چې حکومت د پارلمان کردار کمزوري کول غواړي، خو حکومت وایي اپوزیشن ګوندونو تحفظات بلري کوي. بلخوا پوهان وایي په جمهوري نظام کې آرډیننس د اولس استازیتوب نه کوي. تفصیل له ګلایا زاورو.
د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال اړې ته ویل چې په ایوان کې اپوزیشن ګوندونو د ولس مشر لخوا آرډیننس جاری کول یو غیر جمهوري عمل بلل دي. نوموړي دا څرګندونې له هغې وروسته کړې چې د پاکستان ولس مشر عارف علوي د اکتوبر په 11مه اته آرډیننس لاسلیک کړ. د پاکستان اساسي قانون 9 مادې تر مخه ولس مشر په هغه غیر معمولي حالاتو کې آرډیننس جاری کولی شي کله چې د پارلمان غونډه نه وي. سینیټر عثمان کاکړ ویل چې په پارلماني نظام کې ولس مشر حق نه لري چې آرډیننس جاری کړي.
تقریبا 15 نزیات آرډیننس دوی جاری کړی دي او بیا دا پر سینټ کې لیکیم نه پرستا آرډیننس جاری کړی دی. خو راوړ سینټ څه په لیک پارلیمنت دا او پارلیمنت وای وانه سره نو په دې کې خو دا اکثره مارشلای انیشیټر سی هغه دا آرډیننس په ذریعہ باندې د خپل مارشلای حکومت چلی غیر جمهوریت حکومت چلی نو حکومت چې دغه دغه پر پارلیمنت باندې انحصار نه کی بلکې پارلیمنت یې کمزوري کړی دی او دوی ته حکم دادی دښمن لخوا د ساسو د صدر او ستري زیات استعمال واسه لکه پرادله باندې شامل او کفاجی فایز صاحب باندې نو لیازه حکومت چې دی هغه هیڅ اخلاقی جواز لري.
بلخوا د پیپلز پارټي سېنټر بهرامن تنګي مشال لري ویل چې د ایوان په غونډه کې ټولو اپوزیشن ګوندونو له حکومت د آرډیننس جاری کولو لړکه وضاحت غوښتي خو واکمن ګوند سره جواب نو.
کلم دا حکومت په وجود کې راغلی دی نو د چیرې دی کوم د هغه جمهوریت نه دا هغه پارلماني نه دا هغه آئینی نه دا هغه د اصول او د عزت او د محبت نه دا پاکستان کی پرپارٹی دی وخت کې داسې لار پته لاش کړه چې را زموږ جمهوریت هم دی رهن شي زموږ جمهوری اقدارو ته نقصان هم ملون شي او د موجوده حکومت او
عوام حاصل. په سینټ کې د واکمن ګوند غړي او د پارلماني چارو وزیر اعظم سواتی د نومبر په 6مه غونډه ته ویل چې د آرډیننس په اړه د اپوزیشن ګوندونو تحفظات به لري کوي. ما او په ایوان کې د واکمن ګوند پارلماني مشر د آرډیننس په اړه تفصیلات ورکړ. د سینټ چیرمین هم په دې لړ کې رولینګ ورکړو او موږ یې احترام کوو. ما د مختلفو وزیرانو د آرډیننس په اړه هم خبرې وکړې. ما وزیر اعظم سره پر دې موضوع خبرې هم کړې دي. د واکمن ګوند سینیټرانو ویل چې په مناسب وخت به آرډیننس د بحث لپاره ایوان ته راوړي. په کراچۍ کې د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین مشال اړې ته ویل چې موجوده حکومت د پارلمان پر ځای آرډیننس ته زیاته توجه ورکړې ده.
خو هیڅ شک نشته چې دا یو جمهوري نظام چې دی د هغې لپاره دا تاوان دی. ولې چې کله یو قانون چې دی هغه په پارلیمنت ته راشي نو پارلیمنت کې په هغې باندې خبرې کېږي او د خلکو نمایندګان چې دی هغه په هغې باندې
نوید حسین زیاده کړه چې صدارتي آرډیننس د ولس استازیتوب نه کوي. د سیاسي او قانوني چارو پوهان دا هم وایي چې آرډیننس جاری کول جمهوري نظام کمزوري کولو په معنا ده او اپوزیشن ګوندونه په سینټ کې په اکثریت سره د آرډیننس رد کولې هم شي.
د ګلاز رپورټ هم لري. د بشري ازادي نړیوال سازمان فریډم هاوس په تازه رپورټ کې ویلي په پاکستان کې د انټرنیټ ازادي نشته او تر ټولو خراب فهرست کې دا هیواد دی. دا نام کال دی چې پاکستان په دې فهرست کې لاندې دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي تحریک انصاف حکومت پر رسنیو د هغو خلکو آوازونه درولو کوشش کوي چې د حکومتي پالیسي چې پر حکومتي پالیسیو نیوکه کوي. واکمن ګوند دا تورونه ردوي او وایي میډیا او انټرنیټ ته تر ټولو زیاته ازادي ترلاسه ده. تفصیل به اور بیل غلا اسو.
په پاکستان کې د بی پولي خبرونو سازمان وای واکمن تحریک انصاف ګوند د رسنۍ ورستو په انټرنیټ هم خپل کنټرول ترلاسه کول غواړي. د پاکستان لپاره د سازمان غړي اقبال خټک د خبره ورستو لاغي کړي چې د بشري ازادۍ نړیوال سازمان فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پاکستان د انټرنیټ ازادۍ په حواله تر ټولو خراب هیوادونو په فهرست کې دی. فریډم هاوس د نومبر په 15مه په راپور کې ویلي دي چې پاکستان په سلو کې 26 پوینټ لري چې معنا یې تر ټولو خراب دی. په دې فهرست کې په سیمه کې د چین او ویتنام ورستو پاکستان هغه هیواد دی چرته چې انټرنیټ او میډیا ازاده حالت ډیر زیات خراب دی. د بی پولي خبرارانو سازمان استاد اقبال خټک وای حکومت په میډیا د اپوزیشن ګوندونو غړو په مرکو بندیز لګولې دي.
د انټرنیټ مخالکی هغه یو اخري سرحد دی د آزاد معلوماتو کم چې حکومت غواړي چې په خپل قبضه کې واخلي. دغه رپورت چې دی زموږ دغه خبرې ثبوت دی پاکستان کې دغه وخت کې حکومت هغه اله زله کوي چې انټرنیټ خپل کنټرول کې واخلي. هغه خلک چې د حکومت نه د حکومتي چارواکو او د ادارو نه پوښتنه کول غواړي د هغې د ذمهواری او د خپلو حقوقو باره کې، نو هغه دی هم پنخ دی کوشش خو ډېر روان دی چې دغه دی مکمل قبضه کې واخلي.
اقبال خټک زیاده کا انټرنیټ هغه ځای دی چرته چې هغه خلک چې په عامه میډیا ورته اجازه نه ورکول کیږي نو هغه خپل غږ در رسولو کوشش کوي. په دې رسو کې حکومت د سایبر جرمونو یو قانون هم منظور کړی وو چې فعالانو او اپوزیشن ګوندونو پرې سخت نیوکې کړې وي. په اسلام آباد کې سیړنکار شهریار خان مشال اړیته ویل چې د سایبر یا انټرنیټي جرمونو قانون د هغو کسانو پر ضد کارول کیږي چې په ټولنیزو رسنیو د حکومت په پالیسیو تنقیدونه کوي.
کارآمد نه دا خلکو سره نور پلیټ فارم شته دي لکه واتس اپ دي پاغي باندې یو بل سره شیئر کول شي، بل دا چې په انټرنیټ باندې معلومات کنټرول کول ډېر ګران دي. ډېر حکومتونو په دې کوشش نه کړی خو دا ډېر زیات ګران ده. خو بهرحال په پاکستان کې داسې شتري او دا د پاکستان ډیموکراسي له د پاکستان فریډم اف ایکسپریشن لپاره یو خطر ګرځول شوی ده.
شهریار خان زیاته کړه جمهوري غږونه غلي کول په هیواد کې جمهوریت لپاره ښه نه دي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند دا راپور او د فعالانو نیوکی رد کړی دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند غړی ډاکټر حیدر علي مشال اړیته ویل چې په هیواد کې میډیا او انټرنیټ مکمل ازادي لري.
سوشل میډیا لیونی کړو زه خوایم چې پاکستان کې دا شی څومره زیات دی. د دنیا په ډېرو کومو ملکونو کې پیدا پاکستان یوازې د فیسبوک اکاؤنٹس چې دي هغه د پاکستان د آبادۍ نه ډبل دي. لکه د پاکستانو تقریبا 32 کروڑ د فیسبوک اکاؤنٹس او 22 کروڑ آبادی ده. دغسې چې دلته انټرنیټ فیسیلیټي ده هغه هم په کروڑاو کې ده. دلته چې څومره چینل دي زما په خیال په ډېرو ملکونو کې به دومره، خاص کر نیوز چینل څومره پاکستان کې دي او شپه ورځ لګیا دي هر شی بریکنګ نیوز په مخه سیکنډ پر سیکنډ. نو موږ ته خو داسې
نړیوال سازمان فریډم هاوس په داسې حال کې دا راپور خپور کړی دی چې په دې وروستیو کې حکومت د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو پریکړه کړې وه چې د رسنیو ټولو تنظیمونو او مالکانو دا فیصله رد کړې وه. فعالان او خبریالان وایي پخوانی حکومتونو هم کوششونه کړي وو چې میډیا او انټرنیټ له مختلفو قوانینو د لارې کنټرول کړي خو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي ول.
د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډي سپې 2113. 15,000 13,500. اول از درات سواتیا کلو هرتز.
امنیسٹی انٹرنیشنل یا د بخشنې نړیوال سازمان په پاکستان غږ کړی چې د بشري حقوقو دفاع کوونکی پروفیسر محمد اسماعیل دی له زندانه خوشې کړی او د هغه پر ضد جوړ کړی سوی مقدمه دی بیرته واخلي. په داسې حال کې د پېښور کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي ځانګړي عدالت د جون پر 4مه د پروفیسر اسماعیل د ضمانت درخواست رد کړی او هغه په جوړی چل ریمانډ پېښور مرکزي زندان ته لیږلی. تفصیل د شاین بونیری په رپورټ کې.
امنیسٹی انٹرنیشنل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی څخه د یو لیک له لارې غوښتلی چې د انټرنیټي جرمونو په تور نیول شوی 48 کلن پروفیسر محمد اسماعیل خوشی کیو پر ضد مقدمه بیرته واخلي. په دې لیک کې سازمان پروفیسر اسماعیل د ضمیر قیدی بللې او زیاته کړې ده چې حکومت باید هغه ته د بیان د ازادۍ او خپل لور ګلالی اسماعیل لپاره د اواز پورته کولو لقبله سزا ورنکي. په پیښور کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي ځانګړي عدالت د نومبر په 4مه د پروفیسر اسماعیل د ضمانت درخواست رد کړی دی او هغه په عدالتي ریمانډ د پیښور مرکزی زندان ته لیږلی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د هغه وکیل شهاب خټک وویل دوی به اوس د ضمانت لپاره د پېښور های کورټ ته خواست کوي.
د دوی د فیسبوک ته اکاونټ نه بعضې داسې خبرې راوچتې کړې شوې دي چې کوم دوی لکه صوبایي یا مرکزی حکومتونو باندې یا په بعضې محکمو باندې کم تنقید د کړی دی. نو هغې له دا شکل ورکړی شوی چې دا خو د ملک خلاف محکمو خلاف د پروپاګاندا کړی ده، د سازش کړی. یو بے بنیاد کیس پر گئی جوڑ دے اس ملک کیس تیار کرے دے او سبا بتا گئی کیس جمع کی گی پر ہائی کورٹ کی
بلخوا د پروفیسر اسماعیل لور او د بشری حقوقو نوموړی فعال ګلاله اسماعیل د عدالت په پریکړه د خپل مایوسه سرګندونه کړي. هغه مشال لیډو سره په خبرو کې ویل چې پلار نه جوړ دی او په زندان کې ورته د سیاسي قیدی اسانتیاوي نه ورکول کیږي. ګلاله اسماعیل نور ویل
دا مقدمه څنګه جوړ شوله چې پاره تیر مقدمه کې هم به بنیاد دروغ مقدمه وا هغه کې دای گرفتار نه کړل شو زما مور پلار نو بل مقدمه به جوړ کړل عدالت کې کوم بحث شو هغه هم ټول زما د پلار په حق کې مخالف وکیل پروسیکیوټر هم څه بحثونه شکړل دا غي نه باوجود عدالت ضمانت درخواست خارج کړ د دې ډېر ډیس اپوینټ شوم په دې فیصله باندې زما د مور پلار چې کوم عمر دی خاص کر زما د پلار چې کوم عمر دی اندا او هغه د جیل کې دا ټول عمر نه دی او هغه صرف په دې خبره باندې سزا ورکول چې زه څه خبره کوم یا زه څه کار ورکوم دا څه ښکاري کې چې پاکستان په فاټه کې اف سی آر ختم نه کبل کې هغه اف سی آر په ټول پښتونخوا باندې لاګو کړ.
حکومت لا په دې اړه سن دی ویلې خو د پروفیسر اسماعیل پر ضد د پاکستان د سایبر کرایمز قوانینو د لاندې مقدمه درج کړل شوې دي او ور باندې له ریاست د بغاوت او د قامی ادارو د بدنامولو تورونه پورې کړل شوې دي. پروفیسر اسماعیل د اکتوبر په 24مه د تحقیقات او وفاقي ادارې اف ای ای د پېښور های کورټ له مخې څخه نیولې وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د شمالي وزیرستان میرام شاه دکانداران له تیرودبونی رئیس احتجاج کوي او پرونی په سخت اقدام کول سر در میرام شاه بازار وتړلې د غشتنه کوي. حکومت دې د رنګ کړلسو دکانونو مالکانو ته د معاوضه یا تاوان ورکول خپل شپنه پوره کړي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیات پر مهال د میرام شاه او میرالی بازارونه له خاورې سره خاورې کړل شوي ول چې پر ضد دکاندارانو احتجاج کړی. وروسته حکومت ورته د معاوضه او ډاډ ورکړ خو دوی وایي چې دغه وعده لا هم پوره شوې نه ده. حکومت وایي چې پر خپل وعده ولا د عمر دراز وزیر رپورٹ اور
شمالی وزیرستان میران شاہ بازار تاجران چې د دواونۍ نه د توانونو ماویزو نه ملاویدو پر ضد په احتجاج دی. پرون یې خپل احتجاج په دوران میران شاہ بازار هم په مکمله توګه تړلې وو. دوی وایي صوبایي حکومت او انتظامیه ورسره ژمنه کړې خو په وخت راوي ماویزو کې کمی کړې چې په هیڅ صورت ورته قبول نه ده. د شمالي وزیرستان تاجرانو اتحادیه مشر دین پیو خان وایي بازار یې احتجاجن تړلې وو او نن د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ورته ډاډ ورکړ چې د دوی فریاد به متعلقه واکمنو ته رسوي.
مدامن مشتول دي کاندر غوښتا و چې مشت سپا چم برتال ویل کا سبز پر دوی پر مخسن صاحب دې میز دې منه دای بیا دا غسول ریکوش وکم چې دغ دین اونت از پشاور تر پشاور نه اسلام آباد پر متا څور زرو کسای ا ډاکومنټ میز ورکو چې میز دالی کل دي داده د سختینه دې میز سره داز یوتای شي اته د پراج کې ماده مشت مرکو مخسن صاحب ته دا نن میش کیم بازوري نه باندوي روټی نه باندا ول خود دا چې کیم ریکوش وکم دا میز قابل کو
دایته اتحادیه جنرال سیکرتر نورا گولوائی او وزرا دکانونا انتظامیه لیکلی چه شل عربا تاوانیه لیکل شوه خو نن ورته هغه ماویزان نه ورکړل کیږي.
فټوري پیرې و دې ډېو پیرې دا خبره وشوله می چې کله د خپل 20 ارب ریپي مطالبه نه وکړه حکومت به می سره دولې دلې په دې شکل ټول ادارې ولي زلا چې دا وزره دي کندول ټول موجود وو خپل لیکل کړی دي خپل لوسې بندې ډېو پیرې د سختینه دي بندې ا دای موته نرو کوي دای موته کامې پیسې رو کوي ز پیرا پیرا پیسې زنه غوړه.
محمد شفیق وای کمې وعده چې ورسره شوه اغا نه پوره کیږي نو په احتجاج مجبور دي.
می خو دې خلک اول د درخواست وکړ چې مشته د خپل سامان نور کدان بعد په نن نور ولا چې زاد کی پروډه بند کړي نزه کاروباري مو به اغا سامان خپل تایف هو اے سی چې کله دا وکړل چې زید ارسن واسلو دل ته روغړلی مارکیټینه مې نوی سامانینه مې وکړه سامانینه مې نوی بیا می سره دا وعده وشل چې تاسو به بالکل دا کمپنسیشن ټوټل دی کړی وی اے چې کله غونډه چار کمپلیټ فلا ساينه به بند شوی دی اے کله دا ویای چې ډیلر سره وکړي کله ویای چې کامه وګړي کله ویای چې دادی
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه چارواکو نو پختل نو یوالا چارواکی د غږ نه ریکارډ کول او په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوکاندارانو طرف نه د سیمې نه د صوبایي او قومي اسمبلی غړو په ګډون نورو مشرانو په واسطه چې کم مذاکرات شوي د هر سنای صوبایي حکومت خبر کړي. د یادونه ده چې ضرب عذاب عملیاتو کې میرانشاه او میرعلي بازار دوکانونه او مارکیټونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوی ول. چې د دوکاندارانو په وینا یوازې میرانشاه بازار کې او ونه تر اته زرو پورې دوکانونه ړنګ شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس هم دولسمې بجې شوي. ورخنده صاحب د خبرونو لنډیز واوروي.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د آزادۍ په نوم مارش نن پاتم او رسم په اسلام آباد کې دوام لري. پرون ماښام مولانا فضل الرحمن د مارش ګډونوالو ته په خپله وینا کې ویل ملک د اقتصادي بحران سره مخ دی او زیات یې کړه دا وخت په ملک کې یو طرفه احتساب او انصاف روان دی. د پاکستان د پوز بیان میجر جنرل آصف کاکور تیر ورځ یو شخصي ټلویزیون چینل هم نیوز سره د خبرو پر وخت ویل چې پوز په سیاست کې مداخلت نه کوي. آصف کاکور دا خبرې په داسې مهال کړې چې په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د مخالفو سیاسي ګوندونو احتجاجي ناسته دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی چې د بشري حقونو دفاع کوونکي پروفیسر محمد اسماعیل له زندانه خوشې کړی شي او د هغه پر ضد جوړ کړل شوی مقدمې د بیرته واخیستل شي. په خیبر پختونخوا کې سرکاري پوهنتونونه د فنډ له کمی سره مخ دي چې له کبله د زده کوونکو فیسونه زیات شوي دي. د پوهنتونونو استادان وایي د پخوا په نسبت اوس د دوی په فنډ کې کمی راغلی چې د نوو استادانو د ګمارلو سره سره ریسرچ پروګرامونه هم متاثر شوي دي. په کراچۍ کې پولیسو د کالجونو اوه څلوېښت استادان او پروفیسران گرفتار کړي دي. د پولیسو د وینا تر مخه دغو استادانو پرون د سند صوبې د وزیر اعلی هاوس مخې ته احتجاجي ناسته کوله چې له وجې د ټرافیک مسله هم راپورته شوه او د پولیسو د انتظامی د وینا باوجود دی ځای نه خالي کولو نو ځکه یې ونیول. ایران ویلی دوی د ځمکې لاندې په فردو اټومي مرکز کې د یورانیمو غني کول پیل کړی دي. دا د نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د شرطونو نوره سرغړونه په ډاګه کوي او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر راروانه اونۍ کې د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره اړیکې.
دا خبرونه لنډیز مولا فرخند استاد اوریدي او سم سراج زهیر د نن پاکستاني ورسپانو ته کتنه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانو دان خپلې دریې د اپوزیشن ګوندونو په ازادي مارش لیکلې او وایي نه یوازې مولانا فضل الرحمن بلکې ټول اپوزیشن ګوندونه دا درنا یا احتجاج ختمول غواړي. نو په داسې حال کې باید چې حکومت هم د دې د خاتمې لپاره اقدامات وکړي او که داسې و نکړه نو ممکن ده چې دا درنې ټول ملک کې خورې شي. دریې وایي هغه تن یا ګوند څوک چې په دې ملک جمهوري نظام غواړي هغه له پکار دي چې مولانا فضل الرحمن په یو ښه طریقه رضا کړي او په خاص توګه چې نوموړی د وزیر اعظم عمران خان د استعفا کومه غوښتنه کوي چې یو غیر حقیقي غوښتنه هم ده. په دې مسله ورسره خبرې اترې وکړي. ادارې وړاندې وایي چودري شجاد حسین او پرویز الهي ته دا هنر ورزي چې هغوی ناممکنات په ممکناتو کې بدل کړي. نو هغوی هم دې لړ کې د مولانا فضل الرحمن سره لیده کاتک کړي. نو په داسې حال کې باید چې حکومت هم خپل کردار ولوبوي چې اپوزیشن ګوندونه خپل دا احتجاجي درنه ختم کړي. جنگ روسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وایي پاکستاني کام چې دا وخت د څومره ننګونو او مسلو سره مخامخ دی په دې کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ اختلافات لوی لاس لري او بیا لدی حقیقت هم انکار نشي کېدی چې پاکستان د کوم دننه او بهرنی خطرو سره مخامخ دی. کله چې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته نکړي شو نو دا به د ټولو لپاره خطر وي. ادارې وایي دا وخت چې په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد کوم احتجاجي مارچ روان دی چې پکې اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې وزیر اعظم دې استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې دې وکړي. ادارې وایي د دې احتجاجي مارچ ختمولو لپاره د اپوزیشن ګوندونو او حکومت ترمنځ مذاکرات روان دي خو تر دې پکې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي او دا مذاکرات د زنخ کار دي. ادارې وړاندې لیکي په کار ده چې دواړه ډلې د ملک د موجوده صورتحال په خاطر په مذاکراتو کې زنخ ختم کړي او په دواړو ډلو ذمہواري پریږدي چې په خپل رویو کې نرمي پیدا کړي چې دا مسله په خشن هواره شي. نوې وخت تر پنځ خپلې ادارې کې وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د سیکارو د مذهبي پېښوا بابا ګورو نانک د زیږون د ورځې په موقع پاکستان ته راتلونکو زیارت کوونکو لپاره د دوه ورځو د فیس د بخنې او د پاسپورت شرط د یو کال لپاره د ختمولو منظوري ورکړې شو. ادارې وایي د حکومت دا ډیر ښه ګام دی خو بل پلو د هندوستان لخوا نن په څلور نویمې ورځ هم په جموں او کشمیر کې کرفیو ده او د پاکستان او هندوستان ترمنځ هم په دې مسله تعلقات خراب دي. نو دا قتل دي چې د بابا ګورو نانک د زیږون د ورځې په موقع څوک هم پاکستان ته دن نه راتلی شي نو باید چې دې لړکی نرمي ونه غودل شي او د کره کتنې او تلاشي عمل ته دوام ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ وایي چې ایران د نړیوالو بندیزونو باوجود د خپل اټومي پروګرام پر مخ بوزدي، نو دا به ښې نتیجې ورنه کړي. بلخو واشنگټن پوسټ لیکي په عراق کې د تیرو څو ورځو راهیسې د حکومت او په دغه هیواد کې د مالي درغلیو خلاف مظاهرې روانې دي، باید چې امریکا ورته مثبت ځواب ووایي. د دې لیکنو لنډیز له فرخنده اسد اورو.
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یوه لیکنه کې وایي د نومبر په 15مه ایران اعلان وکړ چې د 2015 کال د ګډ جامع عملی پلان د ماتېدو وروسته اوس پر مخ سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د نومبر په 16مه وویل دوی به په فردو کې د خپلو یورانیمو د غنی کولو کار پر مخ وړي. په دغه سیمه کې ایران د خپل اټومي پروګرام یو لوی مرکز لري او غواړي چې په آینده کې په یو اټومي او ټیکنالوژي مرکز بدل کړي. امریکا تیر کال د نومبر په میاشت کې د ایران د تیلو په سند بندیزونه لګولې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې پوښتنې چې که ایران په خپل اټومي پروګرام بیا کار پیل کړي نو د امریکا رد عمل به څه وي، په ځواب کې ویلي دوی باوري دي چې ایران به داسې ګام پورته نه کړي. په عین حال کې په دغه دوران ایران په دې تمه انتظار وکړي چې نړیواله ټولنه بعد دغه هیواد سره د امریکایي بندیزونو باوجود سوداګري نه ختموي. خو کله چې د ایراني چارواکو دغه خیال غلط وخوت او خاص کر د روان کال د اپریل په میاشت کې هغه اتو هیوادونو لخوا هم له ایران سره په سوداګرۍ کولو بندیز ولګول شو چې وړاندې له ایران سره د تیلو تجارت کولای شو، له دغه وروسته ایرانی چارواکي هم د دغه تړون نه پر شا شول. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي کچېر ایران خپل اټومي پروګرام پر مخ بوزي نو دا هم ډېرې خطرناکې نتیجې ورکولای شي، ځکه چې روان کال د امریکا او اتحادي هیوادونو سره د ایران تاوتریخوالی زیات شوی او بل ایران د اسرائیل سره هم ښې اړیکې نه لري. نو که ایران داسې څه فیصله وکړي دا یوه بله مسله مخې ته راوستی شي چې پکې امریکا او اتحادیانې د پوز استعمال هم کولای شي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي په عراق کې د 1300 ورځو راهیسې د حکومت او په دغه هیواد کې د مالی درغلیو خلاف مظاهرې روانې دي، خو آیا د امریکا حکومت په دغه هیواد کې د جمهوریت ولسی خپلواکۍ او د مالی درغلیو خلاف د عراقي ولس مرسته وکړي او کنه؟ د ورځپاڼې په خبره د افسوس خبره ده چې په ظاهره امریکا په عراق کې د یو داسې حکومت مرسته کوي چې د ولس زیاتره برخه د تګلارو خلاف ده. په عراق کې دا مظاهرې د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې روانې دي او دغه مظاهرې د غرب او یا په دغه هیواد کې د بهرنیو د موجودګۍ خلاف نه دي. نه دغه مظاهره چان تندره و اسلامي ډلو سره تړاو لري او نه پکې سفیر کوي زې شخړې شوې دي. واشنگټن پوسټ لیکي په عراق کې مظاهره چان اصلاحات غواړي، دوی اقتصادي پرمختګ او روزګار غواړي. مظاهره چان غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د دوی د خوخي حکومت راشي چې پر ولسی رایو منتخب شوی وي او یو داسې حکومت چې پوره اختیارات لري او د ولس د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي.
فرخنده اسد با اوسم یو نړیوال رپورت. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي ځواکونه په شام کې د داعش ډلې د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي یو شزه او د هغه د کورنۍ یو بل غړي پیدا کړی ده. اردوغان پرون د نومبر په 14مه په انکره کې دا خبره وکړه. هغه د نیول شوو شزو په اړه د نورو جزئیات لور کولو او د هغو د نمونو له څرګندولو ډډه وکړه. جزئیات به د فرشته جلال زی په رپورت کې واورو.
ابوبکر البغدادي ته د نږدې کسانو په حواله ویل سوي چې هغه څلور شتې درلودې. په خپل ابوبکر البغدادي د اکتوبر په 16مه د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. د امریکا ځانګړو ځواکونو وویل چې بغدادي د سوریه په شمال ختیځ ښار ادلب کې وژل سوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو له دې خبرې چې ابوبکر البغدادي په یو تونل کې ځان مړ کړ یو پراخ معلوماتي کمپاین جوړ کړ، خو ترکیه له خبري خبرګۍ نه جوړوي. اردوغان ویل له دې ځایه اول وار اعلان کوم چې موږ د بغدادي ښځه پیدا کړه، موږ د هغه خور او د هغه میړه هم نیولې دي. د ابوبکر البغدادي پر پناه ځای عملیات او د هغه وژل کېدل د داعش لپاره ستره ضربه ده. په هغه ورځ د ابوبکر البغدادي یو سعودي ملګری هم د سوریه په شمال ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل سو. تر دې حملو څو ورځې وروسته رویټرز او اسوسییټډ پریس د لوړ رتبه ترکی چارواکو په حواله وویل چې د ابوبکر البغدادي مشره خور رسمي عواد د سوریه په شمالي سیمو کې د ترکیې ځواکونو پیدا کړی ده. ترکی چارواکو وویل چې د ابوبکر البغدادي خور 15 کلنه ده. د هغې د نیولو لپاره عملیات د نومبر په 14مه شوي ول او له هغې سره یې میړه او 15 لمسیان هم ول. اسوسییټډ پریس د پټو ترکی سرچینو په حواله وویل چې داسې انګیرل کېږي چې رسمي عواد له خپل ورور ابوبکر البغدادي سره په فعالیتونو کې شریکه وه. دا نه ده څرګنده چې د بغدادي د ښځې د ځای په اړه معلومات عواد ورکړي که یا، خو ترکی چارواکو ویلی چې د عواد نیونه د استخباراتو مامورینو ته داسې لکه د سرو زرو کان چې موندلی وي. داسې ګڼل کېږي چې د ابوبکر البغدادي یوه ښځه په خټه عراقي وه، نور نومېده او د هغه د ملګري لور وه. د اسوسیټډ پرس په حواله د ابوبکر البغدادي یوه مخکنۍ ښځه سجا الدلیمی په 2014 میلادي کال کې په لبنان کې نیول شوې وه او تر یوه کال بند وروسته له القاعده سره د زندانیانو په تبادله کې خوشی شوې وه. سجا الدلیمی په 2009 میلادي کال کې له البغدادي تښتېدلې وه. د اسوسیټډ پرس په حواله داسې ګڼل کېږي چې ابوبکر البغدادي په 2015 میلادي کال کې له یوې جرمني نجلۍ سره هم واده کړی و، خو هغه یو کال وروسته ورڅخه تښتېدلې وه.
فرشته جلازی رپورٹ واوریدې. د تاجکستان چارواکو ادا کړې چې افغانستان ورغلو د ایشانو یوې ډلې د هغوی پر امنیتي پوسته حمله کړې. د منځنۍ اسیا د امنیت په اړه جدي اندېښنې راپیدا کړې دي. تاجک چارواکو پرون وویل چې د وسلو والو یوې شل کسیزې ډلې د هغوی په خاوره کې حمله کړې. په حمله کې د تاجکستان دوه سرحدي ساتونکي هم وژل شوي. د افغانستان حکومت په دې اړه خبره نه ده کړې، خو د مشال ریډیو د خبرو مرکزي خبر مرکزي څانګه وایي چې د حملې په شای بشای په کرملن کې سرچینې هم ځان ته متوجه کړې وي. یو ځل بیا پرشتہ جلال سي تاسو.
په تاجکستان کې چارواکو پرون وویل چې د وسوالو یوې ډلې د تاجکستان د پولي ورپورې غاړې ته حمله کړې وه. د داعش غړي ول او له افغانستانه د دوی خاورې ته وروښتي ول. د حملې سیمه د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه په 8 کیلومتر کې او د ازبکستان پولې ته هم ډېر نږدې ده. د تاجکستان پر امنیتي پوسته د حملې هدف لا نه دی څرګند شوی. د تاجکستان د امنیت چارواکو د دې مسلې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک په بیان کې چې ډېر مختصر لیکل شوی و، ویل شوی ول چې حمله د وسلوالو شل کسیزې ډلې کړې وه چې د نومبر په 3مه د افغانستان د کندوز ولایت له قلیزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیانو ولسوالۍ ته ورتېر شوی ول. د رپورټونو پر اساس په دې ډله کې یوه ښځه هم وه او د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوي دي. 15 حمله کوونکي نیول شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د وژل سوو کسانو عکسونه هم خپاره شوي ول. په هغو عکسونو کې لیدل کېدل چې د یوه مړي لاسونه په پلاستیکي ولچکونو تړلي ول، خو هغه عکسونه د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت له ویبسایټه وروسته ډیلیټ شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغوی سره څلور موټر هم ولاړ د رودکی په سیمه کې د اشقابات سرحدي پوستې پورې په موټرو کې تللي ول. تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابت کړي چې وسوال له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځي. دا خبره هم مهمه ده چې د قلیزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځ سیمې چې د تاجکستان پولې ته نږدې دي، د داعش د وسوالو په لاس کې نه دي، بلکې هلته وسوال طالبان فعالیت لري. د تاجکستان حکومت آزادو خبريالانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د حملې سیمې ته ورشي او معلومات راغونډ کړي. د افغانستان د کندوز ولایت چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. د تاجکستان د حکومت لوري ورکړ شوی معلومات خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي. زیات څارونکي هم استدلال کوي چې هغه کسان چې غواړي حمله وکړي د دې لپاره چې وسلې ترلاسه کړي، ولې د تاجکستان پر یوه امنیتي پوسته حمله کوي؟ ځکه وسلې په افغانستان کې کمی نه دي. د آزادی اروپا او آزادی راډیو د خبرو په مرکز کې د منځنۍ اسیا د چارو څیړونکو بروس پنیر وایي دا یو مهمه خبره ده چې په منځنۍ اسیا کې د یوې حملې پړه پر داعش ورچول شوی او ادعا شوی چې هغه کسان له افغانستانه ورغلي ول. د ډیرو کلونو راهیسې په منځنۍ اسیا او له دې سیمې ورپورې د دې ډول وضعیت ته پیښېدو اندېښنه موجوده وه. په دې کې شک نشته چې وروستۍ حملې چې د منځنۍ اسیا په جنوب کې د خطر زنګ وهلی په کرملین کې هم خلق ځانته متوجه کړی دی. په کرملین کې چارواکو له ډیری مودې راهیسې د داسې امکاناتو خبرتیا ورکوه. د روسیې چارواکو اټکل کړی چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د داعش زرګونه وسوال میشته. بروس پنیر لیکلي کچيري هغه معلومات چې په دې اړه د تاجکستان حکومت ورکړي په کره شواهدو تایید نشي، دا معنی لري چې د منځنۍ اسیا، روسیه او چین حکومتونه باید خپل پالیسۍ د واهي غواښونو لمخې نه بلکې پر حقایقو بنا کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان د چارواکو غونډه وله تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې پکې وشوې. د شانګهای د همکاري سازمان غړي چین د تاجکستان له حکومت سره ډېره همکاري کړې چې د افغانستان پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې چې غرنۍ هم دي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. چین هم غواړي چې دا سیمه امن سي او له افغانستان خپلې خاورې ته د وسوالو د تګ راتګ مخنیوي وکړي. په تاجکستان کې د وروستۍ حملې مسؤلیت داعش نه دی اخیستی. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دې مسأله خبرې نه دي کړې.
فرشته جلازی به د امریکا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالۍ ډلې په اړه د امریکایي څېړونکي مایکل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده چې په کې نوموړی د دې وسوالۍ ډلې د کړوړه او پرزدې د سو عملیاتو جاج اخیستی دي. نوموړی د لیکنه په شام کې د اسلامي دولت وسوالۍ ډلې مشر ابوبکر بغدادي د وژنې په رڼا کې کړې ده. لنډیز به په دې رپورټ کې اورو. د امریکا فارن پالیسی مجلې د مایکل کوګلمن مقالې ته اسلامي دولت به تر ډېره وخته پورې د بغدادي نوم ژوندی وساتي او څنګه افغانستان به دروشي عنوان ورکړی دی. لکه له عنوان چې ښکاري لیکوال دا مقاله دوه اونۍ وړاندې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت د مشر ابوبکر بغدادي د وژنې په تناظر کې لیکلې ده. مایکل کوګلمن لیکي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ملاتړې ډله اسلامي دولت خراسان فعاله ده چې هغه وخت په وجود کې راغله چې کله په 2010 کال کې پاکستاني وسلوالو د فوجي عملیاتو وروسته له پاکستان افغانستان ته وتښتېدل. په دوی کې زیاتره پاکستاني افغان او د منځني اشیا جګړهمار شامل دي. لیکوال د افغانستان د دایشانو په اړه د دې هیواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي روس او د پاکستان د ټویټر د ځینو کارونکو هغه نظرونو ته د سازشي نظریې ګنګوسونو مرکوي چې وایي د افغانستان داعش امریکا جوړه کړې ده. د لیکوال په وینا د دې نظریې یا تورونو ریشه له هغه ځای څخه راټوکیږي چې امریکا د پخواني شوروي اتحاد پر ضد افغان مجاهدین جوړ کړي ول. د دې په وینا زیاتره داعشان د افغانستان په ننګرهار او کونړ کې فعال دي. د مایکل ګوګلمن په خبره امریکا او افغان ځواکونو په ګډه د داعشانو خلاف سخت عملیات کړي دي چې آن په 2010 کال کې د ډلې پر ضد تر ټولو لوی غیر جوهري بم استعمال کړ. خو د پوینا د دې سربېره هم د غډره فعال ده چې وجه د افغانستان پیچلی مځکنی یا جغرافیایي جوړښت د نوي افغان او پاکستانی جګړهمارو ګمارنه او له نورو ځای ډلې سره همکاري دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په خیبر پښتونخوا کې سرکاري پوهنتونونو د پنګو د کمی سره مخ دي چې لکه بلې په زکونکو د پیسونو خرڅې ډېرې سوي دي او پوهنتونونه نس کولای چې نوي استادان په کارو ګمارې. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وای د پوهنتونونو د مالی ستونزو د هواري لپاره هڅه کوي کو باید پوهنتونونو خپل مالی نظم سم کړي. دا وخت په خیبر پښتونخوا کې اوه ویش سرکاري پوهنتونونه دي. نور معلومات په شاهین بنیرای راکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري پوهنتونونو چارواکي وایي چې د اتلسم آئینی بدلون وروسته د لوړو زده کړو د کمیشن لخوا د مالی مرستو د ودرېدو لکبله پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ شوي دي او د غلطه د زده کړو او څېړنو لړۍ اغیزمنه شوې ده. د نومبر په شپږمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور د اسلامیا کالج پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حبیب احمد اویل چې د مالی ستونزو لکبلې د سمودینا نوي استادان هم په کار نه دی ګمارلې. نو موري زیاته کړه
مخه هو مونږ ټیکو خو سره چې سیچ زموږه ده کنه هغه به موږ څه کوم مطلب ګرانټ نه ډراکو یا مطلب دې په نو هډس کې به موږ سره کول نو هغه الګ شانتي هغه باندې مطلب کټ لګولې ده کنه. نو دا هغه کټ په ځمانه زموږه بجټ څه کوم نه الګ شانتي متاثر شوی دی. نو مونږ تر خاګان ورکولو کې انور دغه کې مطلب هغه کې لکه شاته موږ ډیفیکلټی شته خو مونږ دا چې اوس مونږ یو ریشنلایزیشن کمیټي مو دا کړی جوړ کړی دا کوشش دا کو چې دی امپلایمنت نور نو کو مطلب دا ځاړه چې کوم موجوده دا ایڈجسٹ کو دی نه کاروالو.
په پیښور پوهنتون کې د استادانو د اتحادیې پخوانی مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې وړاندې به پوهنتون ته د کال په سر 3.5 ارب روپې ورکول کېده خو د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د پنګو د ودریدو لکبله د دې بوج په زده کوونکو پریوته دي. نوموړی وایي چې دا مهال زده کوونکو د فیسونو په مت کې 1.25 ارب روپې راټولېږي.
چې سی چې کله دا یو نوی پروګرام روان کړو د سره هغه مناسبت سره هیومن ریسورس پکاله هغه هیومن ریسورس بدقسمت نه چې سی ور نه کړ شو دا غي برډن هم لاړو په سټوډنټ باندې شفت شو ځکه چې اټانو مستي نن مسله دا ده چې په کالجز کې کم ماشوم د سیمستر 8000 یا 2000 یا 8000 ورکړي یونیورسيټي کې چې هغه ماشوم هغه پروګرام لپاره داخله کوي نو دلته کې نه 35000 نه والی 80000 په سیمستر غواړي زموږ تنخواګانو بوج یونیورسيټي په کیس کې د نیم په نیمه سټوډنټ چې زموږ موجوده چې کم کسان په یونیورسيټو کې دي داغي پروموشن او داغي اپوینټمنټ او داغي سلیکشن بوج د قانونو نه پندنګ پراته دي.
په دې اړه چې مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزی نه وپوښتل نو د نوموړي وینا وه چې صوبایي حکومت خپل د ډېرو ستونزو سره مخ دی او باید پوهنتونونه خپل مالی نظام سم کړي. نوموړي زیاته کړه
مور پروینشل ګورنمنت چې دغه نه ایسره خپل ایشوز ډېر دي خدای دې چې موږ چونګې اډوکیشن زموږ پرایورټی ده موږ کوشش کوو چې خپل یونیورسيټانو ته
دغه ورکو منګه دا ریکوست کړی د ټولو ته چې فاینانشل مینجمنٹ وکړي مخکې کوم د تاسو خرچې پکې دي هغه خرچو کې ځکه کمې وکړي چې کوم د هایر ایجوکیشن دغه دی هغه د یونیورسيټیانو هغه دغه کم کړی دی فنډ کم کړی دی نو دی وجنه موږ چې ټیک ده موږ تاسو مشکلات هم حل کړو خدا دا چې تاسو خپل فاینانشل مینجمنٹ هم وکړي
د یادونه وردا چې په خیبر پښتونخوا کې د کال 2008 پورې نه ها سرکاري پوهنتونونه وو د عوامي نېشنل ګوند د واک په موده کې د شمیرا اتل لسته پورته شو او د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت په موده کې نه ها نوي پوهنتونونه پرانستل شو
د مشال ریډیو دا
د پاکستان اولمپکس لوبي به د نومبر پر لسمه نیټه په پېښور کې پیل شي. منتظمین وایي په مختلفو لوبي کې به د ټول هیواد شاوخوا 2000 لوبغاړي برخه اخلي چې پکې 2500 به ښځینه لوبغاړي وي. ټاکل شوی وایي چې لوبي به د اکتوبر پر 8مه نیټه شروع کېږي خو د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج له وجې ځنډول شوی دی. په دې اړه د خالد خان رپورت اورو.
دا خیبر پختونخوا اولمپکس ایسوسییشن صدر او پخوانی صوبائی وزیر سید عاقل شاہ په وینا دا کاملو به په سلورم ځل پختونخوا صوبه کې کیدونکو دي دا کوم د پاره ټول انتظامات پوره شوی دي او دا ځنې لوبو د پاره د هیواد د بیلابیلو برخونه لوبغاړي په خبر ته را رسیدلې دي.
دا 33 نیشن گیمز دي او دې کې تقریبا 34 گیمونه دي ټوټل واغن علاوہ چې دینو زنانو کې پتا سودا وکړي چې صرف د زنانو 27 گیمونو دي دا یو ریکارډ دینو مکه پاکستان کې داسې نه دي شوی دې کې تقریبا 7000 ایتھلیټس په ټوټل انوالو وی مختلف گیمونو کې چې دا 7000 کې چې دینو تقریبا 2500 چې دینو واغه جنې کې دي.
دا کاملو به چې دا پاکستان اولمپکس د بیرغ لاندې کیدونکو دي نه کاله پس په خیبر پښتونخوا کې جوړ شوی دي. دا کوم د پاره د اولمپکس مشال دا پښتونخوا بیا لابل زلو کې ګرځول شي او په 10 نومبر با دا صبح دا پیجندل لوبغاړو پلاس دا پیښور کيم سټیډیم ته را رسی. دا اکل شاه پوینا دا پیښور نه علاوه دا کاملو وی با پېپټاباد 400 اسلام آباد او کراچي کې هم کول شي.
دا پیښور نه علاوه په نور زینو کې کې پېپټاباد کې پنځه گیم چې دین او څنګه چې رګبي دا ټایک وانډو دا ویټ لفټینګ دا جمناسټکس دا او جوڈو دا پیپٹ آباد کی گی بیڈمنٹن سے دینو دا عبدالولی خان سٹیڈیم چرسدہ کی گی پیخاور نے علاوہ یا زمونگ دا صوبے نے علاوہ چے کم گے بونے دی آگا کے دعا چے دی سویمنگ اور روئنگ پا اسلام آباد کی دی شوٹنگ چے دے آگا پا جیلم کے دا اور سیلنگ کراچی کے دا
بعد کاملو کی دا پاکستان آرمی وابڈا ایئر فورس ریلوے پولیس او دا ٹول سبونا لوبڈل پسیالو کی برخ اخلی خو بیا دا کلشا پوینا دا خیبر پختونخوا لوبغاڑی په هر میدان او هر لوبه کی دا ٹولنا مخ کی دی
زموږه صبح سکواش کې مونږ کبډي کې ډېر ښه یو اوس دې چې نو اوس یو جونیئر کبډي ټیم سلیکټ شو پاکستان چې ورلد کپ ته ځي نو د ټوټل ټیم د سوارلس لوکانو دې نو شپږ زموږ د صبح دي دین علاوه چې نو والی بال کې مونږ سره ډېر لوی دغه ټیلنټ دا
دایا دونه دا چې پیښور کې د کاملو به دا 13 میاشت 28 اکتوبر باندې کېدونکې وي خو دا مخالف ګوندونو لخوا د اسلام آباد په لور د احتجاج په وجه 10 نومبر پورې اوزنډول شوې. دا منتظمینو په وینا د دغه لوبو پرانستې وه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په لاس کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د کندهار تازه میوه ډیر خوندوره او مشهوره ده. دا میوه پاکستان په تیر بیا بلوچستان ته واردول کیږي. سوداګر وایي چې د تیر کال په نسبت سش کال زیات کنداری انار کوټې ته ور وارد کړي دي. د دوی په نه کاروبار مخ پښ کېدو دي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
نن سبا د کوټ ښار په زیاترو برخو کې پر دوکانو او ریډیانو کې سره شایسته او خواږه انار لیدل کیږي، کوم چې د افغانستان د کندهار، هلمند او نورو سیمو څخه راغلي او دلته خلک رانیسي. په کوټ کې یو تجار سید محمد وایي چې دا کال ښه او خواږه انار راغلي دي.
دا انار زه د کندهار سره وړم، مطلب خرچه او کرایه چې دا ډېره ډبل دي نه، دغه وجه موږ ګران ورکو. پر لارې روره خلک پیسې اخلي، ویزوالا پیسې اخلي، ټیکسم زیاتې. انار موږ چوبي انار راوړو، چوبي دکانداری روزنه لا نظر ور کاټان دلیا شانار مش په 1500 روپیه ورکو
خو پرپشن سٹاپ ولارد ریڑی والا فیض محمد وای چې دا انارو جلا جلا قیمتونه دي
اوس سیزن د انارو د انار راځي له کندهار سره دل په مارکیټ کې په مختلف رقمو باندې خرڅیږي یان دی والا انار په جلا قیمت دي چودلی په جلا قیمت دي روخ کټ په جلا قیمت خو د هر قیمت په مطابق باندې ته ریڑی والا راوړي یا دکانو والا راوړي دکانو والا یو سیستم ما راوړي ریڑی والا بل سیستم راوړي هر سړی په خپل مقدار په خپل اندازه باندې خرڅیږي کاروبارونه هم اوس انشاءالله مخبر سمیدو دي سودی انشاءالله بیدار کیږي
البته ځینې انار رانیونکي وایي په کار دي چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې د انارو رانیول د هر چا لپاره ارزانه سي
دا تړو والا بیا هم لږ ارزان ورکیا د منډې کې انار ګران دي دلته پر لارې باندې د ډاکټرانو والا د دکانداران موږ ته وایي چې مثال موږ داسې کمیشن راسه خیال د پیسې راسه هر ځای پر ګونج باندې ولاړ دي نو پیسې ډېرې چې نه اخلي د دې غریبانو هم دونه ګټه نشته په کښې خو بس ده گزارا کی انار شاہ انار دین چلا شاہ ارزان انار را قسم انار را
عمر دا حکومت وقت سم دا مطالبه کو چې دا مظلومان او دا کاروباری خلق چې دی داته دا دادرسی وستی او دا انار عوام ته به چې په کوم مقدار ته ارتړي ته ورسی دا داسې نه چې غریب سره نس خوړه خامخه به سرمایدار خوري نو دا حکومت سم دا خواست کو چې دا تنگول دی بند کی دا پر لار کم دا دوی تنگی نو دا دې بکای ارسړي پرواسی ځاګه به اخی
په دې ترڅ کې په کوټه کې د ګمرک ته میکمه چاروا کوي چې واځي په چمن کې پرانانو باندې هغه وخت په پاکستان له لوري ټیکس یا مالیه اخیستل کیږي کله چې دغه انار د بولدک څخه و چمن ته را داخليږي
دا مشال ریډیو دا
مجنونی ملائی لاشا مائی دم مائی تاوے گا جانا نا پانا تاشا مین مین راشا مجنونی ملائی لاشا مائی دم مائی تاوے گا جانا نا پانا تاشا دستائیں تاس ماشا خوتائی شا بخنداشا دستائیں تاس ماشا خوتائی شا بخنداشا زا 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 مینا مینا راشا مینا مینا راشا مینا مینا راشا مینا مینا راشا شین خال پس نختان پری ماه تابان راسا 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 سے مچانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان مینا مینا راشا مینا مینا راشا مینا مینا راشا مینا مینا راشا مینا مینا راشا
راشه.